افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. د دوشنبه ورځ ده، د تلیا میزان 11 د اکتوبر 3 د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګری ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای وایي په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د اړو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. دغه بنسټ پرون په یوه ټویټ کې ویلي، د ژمي پر مهال یې د روغتیایي خدمتونو د لومړیتوبونو او د خلکو پر ساتنې کار پیل کړی. دغه صندوق همدارس په یوه راپور کې اندېښنه ښوولې چې د افغانستان 95% وګړي لا هم له لوږې سره مخامخ دي. بل خوا د خوړو نړیوال پروګرام را روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی، خو د خپلو مرستو د دوام ډاډ یې ورکړی دی. د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز در راتلونکي مارچ میاشتې 28 افغانستان ته د ټیکټونو پلور پیل کړی. له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې دغه شرکت الوتکې به هر ورځ یو پرواز له استنبول څخه کابل، دغه ورځ په اونۍ کې 3 ورځې له استنبول مزار ته الوتنې وکړي. لکه چې تیر کال اوړي کې طالبان بیا وخت ورسېدل، نړیوالو هوایی شرکتونو لکه ترکیش ایرلاینز، امارات او فلای دوبای افغانستان ته الوتنې وځنډولې. اوس مهال د کیشیر په نوم د ایران یو هوایی شرکت او د آریانا او کامیر هوایی شرکتونه له کابل او څو نورو ښارونو بهر ته الوتنې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2022 میلادي کال نړیوال جام ته د ښه چمتووالي په هدف استرالیا کې تمرینونه پیل کړل. کرکټ بورډ پرون په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دغو تمرینونو پر مهال به لوبغاړي له پیچونو او موسم سره بلدتیا پیدا کړي. د 2022 میلادي کال د 16 اورونو لوبو نړیوال جام د اکتوبر پر 14 په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14 نیټې دوام کوي. افغانستان د اکتوبر پر 22 خپل لومړی لوبه له انګلستان سره کوي. د ایران امنیتي ځواکونو د پلازمینې تهران په یو پانتون کې له محصلانو سره شخړه وکړه. دا شخړه د هغو اعتراضونو پر مهال وسوه چې په توقیف کې د یوې ځوانې ښځې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل سوي دي. دغه ښځه د سپتمبر پر 14 مړه سوه. هغه د ګشت ارشاد پولیسو لخوا د ادعا له مخې په بشپړ ډول د حجاب نری آیت په تور نیول سوې وه. د هغې تر مړینې وروسته د ایران په عوامو کې غوسه زیاته سوې او په بېلابېلو ښارونو کې اعتراضونه پیل سوي. مظاهرهچیان وایي مهسا امینی په توقیف کې د شکنجې په نتیجه کې وژل سوې ده. د اروپا د ختیځ 9 هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دې اړه پرون د چک جمهوریت، ایستونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونتینیګرو مشرانو یوه اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو 30 غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبته رایه ورکړي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې کابل کې د جمعې د ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو دوو ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات کې مظاهرې سوي. طالبان وایي
هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي، هغوی زموږ د متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي.
د طالبانو حکومت د قانونو او ترشولیم وزارت وایي تر 2 میاشتو پورې به د قانونو پر 8 لویو پروژو عملي کار پیل کړي.
250 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې شوي دي.
په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د ځنغوزیو د غوټو د سپړلو په کار بوخت دي.
دا پرساکو خو ډېر خلک مصروفي ول، ځکه چې مې په غره کې وایي ولته بیا د مکسا په سلا او خلکو پک مصروفي چې دا د غونځای نه غټې رتیاوي.
په کندوز کې یو خصوصي روغتون فعال شوی چې بې وزلي کسان په وړیا تداوي کوي.
هغه مریضان چې پیدایشي پښې کېږي هغه مجاني دلته لکه اوس کامچاک کلبچاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا 6000 افغانۍ لګېږي، دا ټول مجاني خدمات دلته کوي.
ایران کې پرون هم په پرله پسې 12 ورځ د نظام پر ضد مظاهرې روانې وي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته. کابل کې د جمعې ورځې له خونړي ځانمرګي برید وروسته په تیرو 2 ورځو کې د پلازمینې په ګډون په بامیان، غزنی او هرات ولایتونو کې مظاهرې وسوې. مظاهره کوونکي د هزارګانو وجنه ودروي، له شوار سره سړکونو تر ووتل چې په ځینو برخو کې د طالبانو له ډزو او تاوتریخوالي سره هم مخامخ شول. بلخو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو غبرګونونو کې مسؤلانه چلند وکړي. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د یک شنبه د ورځې مظاهرې هممهاله په هرات، بامیان او غزنی ولایتونو کې ترسره شوې. معترضو ښځو چې تر ډېره یې تورې جامې اغوستې وې شعارونه ورکول چې پوهنه زموږ حق دی، د هزارګانو نسل وژنه ودروي. په هرات او بامیانو کې د مظاهره کوونکو شمیر سلګونو ته رسیده، خو په غزنی کې د دغه ولایت د اوسیدونکو په وینا یوازې جاغوري ولسوالۍ کې یوې ډلې مظاهره وکړه. په هرات کې مظاهره وروسته تر هغه تیته پراخ شوه چې د طالبانو یو شمیر پوځیانو ډزې پرې وکړې. د دغه مظاهره پر مهال د یو شمیر اعتراض کوونکو د وهلو او ډبولو خبر هم ورکړل شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د شنبې په ورځ په کابل کې څه باندې سل تنه پر کاج ښوونیز مرکز د وروستي خونړي برید د غندنې په پار سړکونو ته راووتل. تر دغه برید وروسته پر ټویټر د هزارګانو د نسل وژنې د مخنیوي هشتګ هم رامنځته شوی چې تر پرون پورې یې شمیر له نیم میلیون نه اوښتی و. ملګری ملتونه وایي چې د جمعې ورځې په دغه برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او له اتیا و زیات نور ټپیان شول. بېلابېلو هیوادونو او بنسټونو دغه برید غندلی او دوی د اقلیتونو په ځانګړې توګه د شیعه مذهبو د لا امنیت غوښتنه کړې ده. بل لور ته بیا د طالبانو حکومت دغه پیښې ته د نړیوالو غبرګون غرضي بللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ویلي نړیوال باید د افغانستان د پیښو په تړاو مسؤلانه چلند وکړي.
ټول بهرنیو اړخونو ته د افغانستان د کورنیو مسایلو په اړه له خواخوږي هاخوا له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه د ډډې کولو جدي سپارښتنه کوو. هر څوک چې په افغانستان کې ملي نفاق ته لمن وهي، هغوی زموږ له متحد ملت سره جفا او له اخلاقي پولو تیری کوي او د خپلو نامشروع ګټو لپاره ناکامې هڅې کوي.
پر کاج ښوونیز مرکز د برید مسؤلیت لا د دغه راپور د لیکلو تر وخته کومې ډلې نه و منلی، خو په تیر کې داعش وسلوالې ډلې د دغه ډول بریدونو پړه منلې ده. نړیوال داعش ډله د طالبانو په وړاندې یو ګواښ ګڼي، خو طالبان وایي افغانستان کې دغه ډله 90% له منځه وړې ده.
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 93% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پاتې 1% له سختو بندیزونو سره مخامخې دي. تازه د یک تلویزیون خبریال لیما سپېڅلي پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي چې پر ښځینه خبریالانو د وروستیو محدودیتونو له کبله نور خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی. دا هم په دې اړه راپور
د طالبانو لخوا زیاتېدونکي محدودیتونه د دې لامل سوي چې یو شمېر ښځینه خبریالانې خپلې دندې پرېږدي. په دې وروستیو کې د یک ټلویزیون خبریالې لیمې سپېڅلې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی و، د شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو له امله نور نسي کولی خپل کار ته دوام ورکړي او په رسمي ډول له دندې استعفا کوي. خو نوموړې موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه، که څه هم لیمې سپېڅلې ونه ویل چې په دې بندیزونو کې کوم موارد شامل دي، خو یو شمېر نورې ښځینه خبریالانې ادا کوي چې په پروګرامونو کې د رنګه جامو نه اغوستل، په هغو پروګرامونو کې چې ویاندویان یې ښځینه وي د نارینه میلمنو نه بلل او له نارینه وړاندې کوونکي یعنی همکار سره یو ځای د پروګرامونو نه چلول هغه محدودیتونه دي چې تازه پر دوی لګول شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت محمد صادق عاکف مهاجر دغه ادا ردوي او وایي چې د حجاب له حکم پرته دوی پر ښځینه خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو کوم بندیز نه دی لګولای.
هیڅ محدودیت نشته برای لباس، چیز گفته نشته، هیچ بندیز نشته. د جامو پاره څه نه دی ویل شوی، کتوری وی او کرنګا هیڅ حقیقت نه لري. د امر بالمعروف له لوري یوازې د حجاب له اړخه چې څه ویل شوی هماغه دی، نور څه نه دی.
اما حجاب استګه چیز نیست.
د ایوی سیمایز افغان رسنۍ وی خزینه خبریال چې د امنیتی ستونزو له امله نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر سي، ازادي رادیو ته وویل
چې د خدو زندان ته لاره مده مرکه لپاره سره لدی چې ما لوی حجاب کړای وو، پړونه یې په سر وو، ولې د دروازې ساتون افغانستان
خبریال خبریالې د ادا په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نای وایي د یوې نوې سروې له مخې چې دوی په روانه میلادي میاشت کې ترسره کړي، د ښځینه خبریالانو پر وړاندې سته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل سوي چې شاوخوا 93% ښځینه خبریالانې او رسنیزې کارکوونکې وزګارې سي او یا هم خپلې دندې پرېږدي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی آزادی راډیو ته وویل
93% از کارمندان رسانه ای و خبرنگارای زن
رسانه ای 93% کارکونکو او خزینه خبریالانو خپل دندې له لاسه ورکړي او یا له هیواده بهر تللي او یا خپل دندې پرېښي. یوازې 8% خزینه خبریالانې په افغانستان کې کار کوي او دا د هغو محدودیتونو له وجې دي چې د رسانه ای له لوري او یا هم د دولت لخوا پرې لګول شوي دي چې د نارینه او څخه په بیل ځای کې کار کول او په ګډون نکله چې پر رسانه ای کې ظاهريږي د سر او مخ پټولو محدودیت پرې وضع شوی دی.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځل واکمنی دور او روسته د خبریالانو او رسنیو د فعالیتونو د محدودیتونو لګولو په اړه د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو او بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو اندېښنې زیاتې شوې دي، خو طالبانو په وار وار ویلي چې خبریالان او رسنۍ آزاد دي په هغه صورت کې چې د اسلامي شریعت پر رڼا کې خپل فعالیتونه او خبرونه ته دوام ورکړي او د ملي ارزښتونو ساتنه وکړي. د ازادي راډیو د موندنو له مخې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر اوسه 3 خبريالان وژل شوي، 4 ډیرس بندیان شوي او 13 نور خبريالان وهل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
آزادی رادیو تغواجی است. ده طالبانو حکومت ده کانونو او پیترولیم وزارت وی تر 2 میاشتو پوری به ده کانونو پر 8 لویو پروژو عملی کار پیل سی. دغه پروژه په هرات او غور ولایتونو کې دي چې د چارواکو په خبره 250 کورنیو او بهرنیو شرکتونو د پانګونې وړاندیزونه ورته سپارلي. د اقتصادي چارو ځینې کتونکي بیا وایي چې اوسنیو شرایطو کې پر قانونو پانګونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او ممکن لازمه ګټه ورڅخه ولستونه رسیږي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د اتو لویو پروژو د پانګونې په هدف ورسپارل شوي پروپوزلونه یا وړاندیزونه د څېړنې په حال کې دي. دغه پروژې د هرات ولایت د غوریانو د اوسپنې او د غور په شهرک او غورک ولسوالیو کې د سربو او جستو د منرالونو د کیندنې دي چې د پراخوالي له کبله په 8 حوزو یا بلاکونو ویشل شوي دي. د قانون وزارت ویان اسمت الله برهان وایي دواړو کورنیو او بهرنیو شرکتونو د دغې پانګونې د ګټلو په سیالۍ کې ګډون کړی دی. خاغلی برهان د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل تر 2 میاشتو پورې به پر دغو پروژو کار پیل او نوموړي ادعا وکړه چې لسګونه زره کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي.
نو دغه 3 منرالونه دي او 8 غټ کانونه دي او د دې لپاره 250 داخلي او بهرني شرکتونو د پانګوالو لپاره راوړاندې شوی دي. نو د پروپوزلونو ارزیابي روانه ده. ټولو بهرنیانو ته هم دغه شرط په توګه مر ورته ایږدو چې په غټو پروژو کې یا هر بهرنۍ کمپنۍ چې راځي هغوی چې په افغانستان کې سرمایه ګذاري کول غواړي، خصوصا د معدنو پټرولیم د وزارت سره اړوند په معدنیاتو په سکتور کې، نو دوی باید د ځان سره افغان پارتنر ولري.
د جیولوجیکي مطالعه تلمخه د هرات د غوریانو د اوسپنې کان چې له ایران سره پر پوله پروت دی 3 میلیونه ټنه اوسپنې لري. د غورک او شهرک ولسوالیو د سربو او جاستو سرچینی هم پراخي او قیمتي بلل شوې دي. وقته د طالبانو لبیا رسیدو راهیسې د دوی د قانونو او پټرولیم وزارت د وړو او غټو قانونو د اکتشاف او کیندنې چارې پیل کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکو بیان وکړ کوي چې اوسنۍ شرایطو کې د قانونو په کیندنه کې بیړه کیږي چې د دوی په باور د دې کار لازمه ګټه افغان ولستنه رسیږي. د قانونو او پټرولیم وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقدیر مطفی وایي اوسنۍ شرایطو کې پر قانونو پانګونه ډیره سیاسي بڼه لري نه اقتصادي.
جیولوجیکی معلومات تکمیل دي، اما د سرمایه گذاری مسله به یو ریسک ولري یا به یو طرفه سرمایه گذاری په دی کې ممکن چین، ایران او روسیا علاقه مندی وخی، چون دوی په دې برخه کې د نړۍ سره متفاوت لیدلور لري. د منابعو برخه کې دوی د مختلفو هیوادونو کې خپل یو طرفه پانګی کړی دي چې په هغه کې متاسفانه په هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده ډیره ګټه دوی ته رسیږي او ډیره کمه ګټه هغه هیوادونو کې چې دوی پانګونه کړې ده هغوی ته رسیږي.
د طالبانو حکومت بیا ډار ورکوي چې له دوی سره د پخوانی ادارې د قانونو متخصصان او سلاکاران شته او په هر ډول قرارداد کې مسلکي توپ په پام کې نیسي. په افغانستان کې 400 ډوله منرالونه پیژندل شوي چې د ځمکې لاندې دغو طبیعي سرچینو تقریبي ارزښت هم نږدې لس تریلیونه ډالر ښودل شوی دی.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون وایي په ترکیه کې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د وزلوبې لوبغاړي له ستونزو سره مخامخ شوي او سیالي ځنډیدلې ده. د دې فدراسیون مرستیال ازادي راډیو ته ویلي افغان لوبغاړو په دغو سیالیو کې غوښتل د ترکیې او هنګري د وزلوبې له ټیمونو سره لوبې وکړي.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون انتقاد کوي او وایي د ترکیې د سیمه ییزو لوبو په نړیوالو سیالیو کې د سیالیو جوړونکو لخوا دوی ته امکانات نه دي ورکړل شوي چې له امله یې سیالي ځنډیدلې دي. د دې فدراسیون فني مرستیال خیر محمد سنچارکی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دوی ټیم د لوبو لپاره چمتووالی لري خو د کافي او چابکو اسونو د نشتون له امله یې تر اوسه یوه لوبه هم نه ده کړې. سلور روزی کیږي چې دلته سیالی پیل شوی. د مهالویش لمخې موږ د ترکیه او مجارستان لوبډلو سره لوبې لرو چې تیر ورځ باید شوی وای، خو دوی موږ ته قوي اسونه نه دي آمده کړي. یوازې سلور اسونه یې آمده کړي وو، هغه هم د استفادې وړ نه وو.
د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مسؤلین وایي په دغه سیالیو کې د افغانستان د وزلوبې 12 غوره لوبغاړو ګډون کړی دی. په ورته وخت کې باید طالبانو په مشهد ملي اولمپیک کمیټې چارواکي وایي دا چې په دغه سیالیو کې ستونزې پیدا شوي لامل د یادو سیالیو د جوړونکو بې پروايي ده. د دې کمیټې د رسنیو برخې غړي نعیم پرهیز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د وزلوبې په برخه کې به دا وایم چې د افغانستان او ځینو نور آسیایي هیوادونو لپاره د هغوی د لوبغاړو په واک کې د وزلوبې د تنظیمونکو کمیسیون له لوري د وزلوبې لپاره مناسب اسونه په واک کې ورنکړل شول چې له همدې امله افغان لوبغاړو ونشوای کولای چې خپله لوبه وکړي. خو بیا هم هیله شته چې د تنظیمونکو کمیسیون له لوري دا ستونزه حل شي.
د نوموړي په خبره دغه سیمه ییز لوبې په ترکیه کې د شاوخوا سلو هیوادونو د استازو په ګډون په بیلابیلو برخو کې جوړ شوي چې له افغانستانه د وزلوبې کورش او رستمي غېږ نیونې په برخه کې لوبغاړو ګډون کړی دی. د ملي اولمپیک د رسنیو برخې مسؤلان وایي تر دا مهاله دوه افغان ورزشکاران توانېدلي چې د کورش او رستم غېږ نیونې په برخه کې لوبې وګټي او د سپینو زرو مډالونه خپل کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمې په اړه په ایران کې پرون په پرله پسې ولسم ورځ هم د نظام پر ضد د مظاهرو لړۍ روانه وه. دغه مظاهرې په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو لویو او وړو شهرونو کې ترسره شوې. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله نور تفصیل له اسدالله لودین نه.
په ایران کې د نظام په ضد مظاهرې د دغو مظاهرو ولس ورځې پوره شوې خو تر اوسه هم د پای ته رسېدو کوم ښکاره څرک نه لګیږي. د ازادي راډیو د ایران څنګ راډیو فردا له راپور سره سم پرون یک شنبه په تهران، اصفهان، مشهد او یو شمیر نورو ښارونو کې خلک مظاهرو ته راوتلي وو. په اصفهان کې پر مظاهره کوونکو د پولیسو د ډزو راپورونه هم ورکړل شوي خو د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نشته. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې مظاهره کوونکو پر سړکونو اورونه بل کړي او سړکونه یې بند کړي دي. مظاهره کوونکي د ایران د اسلامي نظام د مشر په ضد شعارونه ورکوي او د ښځو په اړه د دغه نظام تګلارې غندي. د شنبې په ورځ بیا د ایران درویست ښارونه د مظاهرو شاهدان وو. دغه مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د حجاب د کور د نه مراعتولو په تور یوه پیغله نجلۍ مهسا امینی د پولیسو لخوا توقیف او له شکنجې وروسته یې روغتون کې سا ورکړه. له ایرانه بهر په یو شمیر اروپایي او د امریکا په ښارونو کې هم مهسا امینی ته د عدالت غوښتنې په پلوۍ مظاهرې شوې دي. دغه مظاهرې په ایران کې څو ځله په تاوتریخوالي اوښتي او دواړو لورو مظاهره کوونکو او ان پولیسو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای او استازي بیا ویلي نظام به د حجاب د کوټ په برخه کې هیڅ ډول شاتګ ته اړ نشي. په خوزستان کې د خامنه‌ای او استازي سید محمد نبی موسوی پرون یک شنبه وویل هغه کسان چې چوکاټونه ماتوي او د حجاب په ضد دریږي په اصل کې د دې پټکو قانون ماتونه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا محل چې لونو څخه د زنګوزیو غوټي راټولې سیوی په خوست کې سلګونه کسان او کورنۍ د زنګوزیو د غوټو د سپړلو په برخه کې کار او مزدوري کوي. د کسانو ته د پیسو پر ځای د سوداګرو لخوا د زنګوزیو تشې غوټي ورکول کیږي چې بیا په ژمي کې خلک له دې غوټو د سونګ توکو په توګه کار اخلي. سوداګر دا هم وایي چې د تیرو کلونو پرتله سږ کال د زنګوزیو غوټۍ هم کمې سوي دي. نور حال په دې راپور کې
سره له دې چې سږ کال د خوست، پکتیا او پکتیکا په غرونو کې د وچکالۍ له کبله د زنغوزیو حاصلات لږ دي، خو بیا هم د زنغوزیو د غوټو په سپړلو کې سلګونو ښځو، سړیو او ماشومانو ته د مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. په دې کار کې مزدورانو ته د زنغوزیو تشې غوټې ورکول کیږي او بیا هغوی په ژمي کې د سونګ توکو کار ځینې اخلي. یو شمېر مزدورانو د خوست اداري کمپلیکس سره نږدې ډاګي کې د زنغوزیو د غوټو د سپړلو لپاره خیمې لګوي. لدی ډلې د خوست اوسیدونکو ولی آزادۍ راډیو ته وویل
دغه نامې په ژمي ګټه او خل سوړوي، یخ وي، په کیر کې ور په بلاوي، ماړی ماړی په پخاوي، کتاغ متاغ په کې، د لرګوی مرګوی نېرې پیسې وس نه لرو چې مې لرګي په وکې وګاتر ګی زمانه چې دای وغه ټوینې چې زباوي نغوزای تر تیاوي بډې د په وبرې شي. دغه دا سونه مزدیرانه د همې ملې ورته تړلې دی افغانستان دی. یو غټې لم کې چې زر کچن غوزایم تر تی کړای و سکورم په کړای و.
د پکتیا د ګردې سیړې اوسیدونکو حاجی عالم جان چې د زنغوزه یو اندازه غوټي خوست راوړي وای
چې یو خو کمبیت کړه جاي د غره کې د سډره نه و بل د وچکلی و د سړو وطن غټه خار غلې د ګرم وطن غټه چې کیما و د لمر شبل کړې و ام خې د خنه درغلې د کیما وطن غټه چې ډاکا و غړنځای وړ غلې چې دا کیما کما کما غټه کوي د یو غړنځای خر غلې نه او غټه غاټه دو.
خوستی کاروباریان وای د زنغوزه په موسم کې دوه درې میاشتې او شمیر خلکو ته کار او ګټه پیدا کیږي.
نو خو فضل حق ده دا پرساکه خو ډېر حق مصرف وي ول زکه چې موږ په غره کې وایو ول طبیعت د میسا په سلا او خلکو تک مصرف وي چې د غونځای نه غټه رتیاوي او د یان نش بیا کله روړي الته شوی چې تو سی وینې چې دلته د زراو خال دي چې وخت د وټ کې وي د غټه بای جګې وي د غریبانو کور کو وشي د می د پره دغه وشي چې د غونځای سپیر دغه وشي نه بده که د زراونه ډېر حک مصرف نه.
د خوست د زنغوزیو د سوداګریز مارکیټ مشر شاهزاده زدران وویل د پروسه کال په پرتله حاصلات شاوخوا 500 سلنه کم شوي، خو به بیا د تیر کال په پرتله ښه دي.
د نغوزی په برکه په د پاریس خپل نه سخ کول هغه چې د حاصلات کم دي زیات نه دي. د سخیاج په سل کې به ګومان کم 25% به ګومان کم کم شوي. دا اکثریت په موسم پر اړه لري، اور پر په بارونه پر په دا پر هغه لري په موسم پر وي.
د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې هر کال د سلويخت او 500 ټنو ترمنځ نغوزی راټولېږي چې د کیفیت لرونکو زنغوزیو ډیره برخه د خرسانه لپاره له هواد د باندې وړل کیږي. سوداګر له چارواکو غواړي چې له چین سربیره عربي هیوادونو، اروپا او امریکا سره هم د زنغوزیو د صادرولو قراردادونه لاسلیک کړي.
یونیسف اورزګان کې له روغتیایي مرکزونو سره د 4.3 میلیونو افغانیو په ارزښت د درملو مرسته وکړه. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق دغه راز د اورزګان ولایت واکسیناتورانو ته 14 موټر سایکلونه هم ورکړل. په دې اړه دا راپور واوري.
د یونیسف لوري د 4.3 میلیون افغانۍ په ارزښت یا درمل او 14 موټر سایکلونه په مرکز ترینکوټ ښار کې د مو په نوم یوې غیر دولتي موسې ته د یونیسف لخوا څخه وسپارل سوه چې هغوی به یې په دغه ولایت کې پر نږدې 45 کلینیکونه وویشي. د دغه مرستې یوه مهمه برخه موټر سایکلونه وه چې په دغه ولایت کې واکسیناتورانو ته ورکول کیږي. د یونیسف لوري واکسینرانو ته پر داسې مهال موټر سایکلان ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې له تیرو څو کلونو راهیسې طالبانو د کور په کور د واکسین د کمپاینونو مخه نیولې چې له امله یې په سلو کې درېمه برخه ماشومان د پولیو او نورو واکسینونو څخه بې برخې کیږي چې دغه چارې روغتیا پالان هم اندېښمن کړي دي. د اورزګان ولایت مرستیال والی د یاد پروګرام پر مهال د ازادي راډیو د هغه پښتنې په ځواب کې وویل چې د پولیو او نورو واکسینونو د کور په کور مخه ولنیول سوي او کله به واکسینرانو ته اجازه ورکول کیږي چې هغه کور په کور واکسین وکړي. د ازادي راډیو ته داسې وویل
او دا مشکل ستمن د خبر مرده مشرانو سره شته کړي ان شاء الله دغه لپاره به د حل لار را ته جوړ کړي اجازه ورته وکړي. دا مشکل همدلته دی، موږ دوی ټول وخت سره شریک کړي دي، موږ هم د خبر تر مشرانو پورې رسولې ده نو نرمان ویل چې څه وخت اجازه وکړي.
د اورزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی هم دغه پروګرام پر مهال مهال ویل چې په دغه ولایت کې اوس مهال د پولیو او نور واکسینونه سایت پر سایت کیږي چې نږدې 70% ماشومانو ته واکسین رسیږي. خو وایي د یادو موټر سایکلانو په توضیح سره به په دې برخه کې زیاتوالی راسي.
کوشش موږ هم دا کړی دی مخکې تر دې دغه واکسین چې اول شروع سو هغه مسجد پر مسجد و بیا یو قدم مخته ولاړو چې سایټ سایټ سو د مسجد تر څنګ په یو کوټه یو بل معلوم ځای کې التم واکسیناتوران کښېني واکسین ورته تطبیقي نور ما څه کو تر څو پورې چې واکسین کور په کور سي روزګان کې
د مو موسسي ولایتي مسولین د یونیسف له لوري سوي مرسته پر ځای اقدام بولي او وایي چې په دغه ولایت کې روغتیایي مرکزونو دغه مرستې ته زیاته اړتیا لرله. د یادې موسسي تخنیکي مسول داد محمد امیدزی وایي د یونیسف له لوري سوي مرسته به د روغتونونو ګڼې ستونزې هوارې کړي. خدای له یونیسف او نور مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د ودانۍ په جوړولو کې هم مرسته ورسره وکړي.
متاسفانه چې موږ شپږ پنځوس هیلف فسیلیټی دی په دې کې زموږ څلوېښت کلینیکونه په کرایي کورونو کې خدمات وړاندې کوي نو طبعا کرایي کورونه او سټنډرډ کلینیکونه چې دولتي جوړوي خدمات پکې فرق کوي. نو زمونږ هیله او ارزو دا ده چې عامه روغتیا ریاست سره د یو خپله هڅه تلاش کړې ده د ډونرانو سره ډبلیو ایچ او یونیسف سره او د عامه روغتیا محترم وزارت سره د خبره شریکه شوې ده بار بار سره او اوس هم هیله ده چې د یونیسف یا ډبلیو ایچ او یا عامه روغتیا وزارت په دې مورد باندې موږ سره همکاري وکړي چې دا پاتې کلینیکونه چې په شخصي کورونو کې خدمات وړاندې کوي.
بل خو هغه واکسینران چې د یونیسف له لوري ورسره د موټر سایکلانو مرسته وسو خوشاله دي وایي چې په دې سره به دوی وتوانېږي چې واکسینونه تر ټولو ساحو پورې په خوندي توګه او په خپله درجه کې ورسوي.
د کندوز د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې یو خیریه روغتون خپل فعالیت پیل کړی چې بېوزله خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ویل سیوی په دې روغتون کې به د هغو بېوزله ماشومانو تداوی په وړیا ډول ترسره کیږي چې له خپل شکل څخه ځورېږي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې یو خیریه روغتیایي مرکز بېوزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د کندوز د عامې روغتیا د ریاست چارواکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه خیریه روغتیایي مرکز مالی لګښت به هر میاشتې افغانان ورکوي او د شمال ختیځ ولایتونو بېوزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د نوموړي ولایت د عامې روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجیب الله ساحل ازادۍ راډیو ته وویل
هغه مریضان چې دلته مجانی عملیاتېږي یعنی په هغې باندې لکونو پیسې مصرفېږي. کترک مریضان دي د سترګو پرده هغه مریضان چې پیدایشي پښې کږي هغه مجانی دي دلته لکه اوس کامچاک او لپچاک مریضان چې هر مریض باندې تقریبا شپېته زره افغانۍ لګېږي دا ټول مجانی خدمات دلته کېږي. د مونږ تقریبا پنځوس سلنه مریضان چې هغه مریضان دي پلاني مریضان دي چې باید مونږ هلته وخت ونیسي او هلته بسترې میاشتې میاشتې وکاږي هغه مریضان دلته مجانی په وړیا توګه عملیات کېږي.
د دغه روغتون د جراحي څانګې متخصص ډاکټر عبدالغفار غیور چې په ترکیه کې ژوند کوي او په دې ورستو کې کندوز ته راغلی تر څو بېوزلو خلکو ته په وړیا توګه روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي وایي
راغلم دې لپاره چې دغه لپچاک او کامچاک ماشومان دلته عملیات کړو هغه مجاني عملیات کړو. زما نورو ډاکترانو ته چې هغه په استنبول کې دي په اسلام آباد کې دي یا نورو خارجي ملکو ته تللي دي څوک چې چا سره کار نه لري باید خپلو وظیفو ته راشي خپل کارونه همدا خپل ملت ته خدمت وکړي.
څلوېښت کلنې غوټۍ چې خپله پنځه کلنه لورې د کندوز له امام صاحب ولسوالۍ څخه دغه روغتون ته د درملنې لپاره راوستې ده ازادۍ راډیو ته وویل
داسې مکتب ته بیرونو وتله ماشومانو خبرې ورته کولې دا به ما ته په ژړا راوتې مورې ما جوړه کړه ټول حیوانات جوړ دي ما دغه ځای خراب ده بچه ادرس راته راکړو چې همدلته لاړه شه جوړېږي درته هغه درسره کوي کور یې آباد ما سره ډېره هغه وکړه د خدای جوړه شوله یوه روپۍ هم راته وانخیستله.
د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه هم یو شمېر کسانو چې خپل ماشومان د درملنې لپاره دغه روغتون ته راوړي دي د یاد روغتون د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د تخار ولایت یو اوسیدونکی احمد خان چې خپل زوی دغه روغتون ته د تداوی لپاره راوستی وایي
از تخار آمدیم دمیجا ما مردم بسیار فقیر بودیم ناتوان بودیم پول نداشتیم که
زما د ماشوم شونډه او تالو سیری وو ډیر زوریدم پیسې را سره نه وی چې تداوی می ورته کړی وای خو دغه روختون ته می مراجعه وکړه اوس زما زوی په وړیا توګه د درملنې لاندې دی شکل یې اوس ښه شوی زه ډیر خوشاله یم الله دې دوی ته خیر ورکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه خیریه روختون د شمال ختیځ زون په کچه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي او په 15 ورځو کې په یاد روختون کې د هغو 200 تنو بے وزلو ماشومانو تداوی په وړیا توګه تر سره کیږي چې د خپل شکل څخه زوريږي، شونډي او تالوی چریوي او یا هم سخت سیوي وي.